راه است، اما در بازارهای کابل چی می‌گذرد؟ باز محمد مبارز پس از مدت‌ها خاموشی در مبارزه پیروز شد.
اگر ما تا فایت دیگه بتانم اسناد به دست بیارم یا در کشور دیگه برم، خود در سازمان‌های دیگه اشتراک میکنم. اگر نتانستم، ما مجبور هستم پس در این سازمان اشتراک بکنم.
حمله اسرائیل بر کنسولگری ایران در دمشق چی پیامدهایی خواهد داشت؟ و با مادر حرف میزنیم که فرزندش به اتهام حمله بر یک تالار کنسرت در روسیه دستگیر شده. به روز هفتم خوش آمدید. در این برنامه من سعدیه تجلی به تحولات میپردازم که ممکن بالای زندگی شما مستقیم یا غیر مستقیم تأثیر گذار باشد. چهارشنبه یا پنجشنبه هفته پیش رو برابر است با اول شوال یا هم عید سعید فطر. در افغانستان مردم برای عید فطر لباس نو بر تن می کنند، سفره عیدی می چینند و به دید و بازدید عیدی می پردازند. اما از زمان روی کار آمدن طالبان به قدرت در افغانستان، وضعیت اقتصادی مردم رو به وخامت گذاشته است و آمادگی های عیدی مردم هم هر سال کم رنگ تر از گذشته می شود.
دیگه کدوم آمادگی نداریم، فکر که به غیر جز نامحلوی پاک فقط سر میادیره پدر مادر قسمت نصیب باشد، اگر جان و جور خداوند بدهد اون موج میریم، دیگه کدوم آمدگی نداریم. نرخ پایین آمده با آدم بی پیسه چی برم پرسان کنم که چند است، پیسه که نباشم چی قسم برم بای کنم ناقی.
آن طرف داستان هم به دلیل فقر و ناداری توان خرید مردم کاهش یافته و بازارها چندان جنب جوش سالهای پیش را ندارند.
آمادگی نیست، بازار نیست، کاربار نیست، کلگی بازار خند نیست، بلاشی سیستم. هر سال دلک مال سودا میکردیم، هر سال دلک میوه خشک میآوردیم سودا میکردیم، آمادگی که آن میوه خشک آوردیم کلش مانده، یکی نمیخره.
228 228. اما بازار یک گروه از کاسبان در این روزها خیلی گرم است. خیاطهایی که لباسهای محلی مردانه میدوزند. حکومت طالبان به خیاطان مرد دستور داده است که تنها لباس مردانه بدوزند و به همین دلیل بازار اصلی کار خیاطان دختر پیراهن تنبانهای مردانه است.
کار از سالا که این سال زیاد است، لباسهای افغانی بسیار زیاد جور میکنه. کار مردم پیراهن تنبان زیاد جور کرده. چرا که افغانی لباس از خارج مردم میآید، حالا پیراهن تنبان زیاد شده.
از زمان برگشت طالبان به قدرت پوشیدن لباس‌های محلی به ویژه در میان مردان بیشتر رایج شده است.
کلتور ماست دیگه، می‌خوایم که همیشه همی جامعه ماست، یعنی افتخار ماست عموما همیشه همی جامعه را استفاده کنیم.
تنگ دستی در افغانستان مشکل دیگری را هم با وجود آورده است، افزایش در آمار سوی تغذیه کودکان. خبرگزاری فرانسه در هفته گذشته گزارش تکان دهنده ای را از سوی تغذیه کودکان در افغانستان منتشر کرد. بر اساس این گزارش از سال 2021 و با بازگشت دوباره طالبان به قدرت، سوی تغذیه در کشور به شدت افزایش یافته است. سازمان‌های غیر دولتی گفتند که کاهش کمک‌های بین‌المللی و خروج متخصصان از کشور نظام صحی آسیب‌پذیر افغانستان را ضربه زده است و زنان و کودکان به ویژه از آن متاثر شدند. به گفته آژانس انکشافی سازمان ملل، 79% مردم افغانستان دسترسی کافی به آب پاک ندارند و بیشتر بیماری‌های مربوط به سوء تغذیه در کودکان ناشی از آب ناسالم است و در تابستان موارد آن بیشتر می‌شود.
در تابستان چیزی است که زیاد ایسال است، ایسالات زیاد است و از طریق ایسال کفلا لاغر می شود، سوء تغذیه زیاد پیدا می شود، سوء تغذیه مبتلا می شود.
اهالی روستای در بدخشان مسیرهای طولانی را با پای پیاده طی می‌کنند تا کودکان خود را به این مرکز درمان برسانند.
دیگه با مشکل جواری سیخه چی کنیم دیگه؟ در اینجا متره مثلا کیرایی رفت آمد باشه یا شخصی خوده به من باشه در دقرار هسته.
یکی از زنان محل در بدخشان به خبرگزاری فرانسه گفته است که زنان نسبتاً باسواد در این ولایت راه‌های سالم کردن آب غیر صحی را بلد هستند که باعث جلوگیری از بسیاری مریضی ها می شود.
<تص->
کاهش کمک‌های جهانی، افزایش بیکاری و خرابتر شدن اقتصاد افغانستان دامنه فقر را در این کشور هر روز گسترده‌تر می‌سازد. سازمان ملل متحد در دهم ماه مارس گفت که 24 میلیون نفر در افغانستان زیر خط فقر زندگی می‌کنند. سازمان غذایی جهان یا WFP نیز گفته است که 4 میلیون تن در افغانستان با سوء تغذیه دچارند که از این میان 3 میلیون آنها کودکان زیر سن 5 سالند. نهاد دیدبان حقوق بشر نیز در گزارش اخیرش در مورد بحران نظام صحی افغانستان هشدار داده، گفته است که محدودیت بالای سفر، تحصیل و اشتغال زنان نقش مهم در ایجاد این بحران را دارد. نگاهی هم بکنیم به چند رویداد مهم جهانی در هفته گذشته. از انتخابات در ترکیه آغاز میکنیم و این که این انتخابات چگونه میتواند بر زندگی پناهجویان افغان در ترکیه تأثیر گذار باشد. در هفته گذشته انتخابات شاروالی های ترکیه که همواره از اهمیت زیادی برخوردار است برگزار شد. این انتخابات که با مشارکت بیش از 61 میلیون واجد شرایط رای دهی برگزار شد، با پیروزی حزب اپوزیسیون جمهوری خلق در شهرهای مهم این کشور از جمله انقره، استانبول، ازمیر، هاتای، بورسا، آنتالیا و آدانا پایان یافت. این به چی معنی است؟ این یعنی حمایت از حزب حاکم عدالت و توسعه به رهبری رئیس جمهور رجب طیب اردوغان در ترکیه کاهش یافته است و این برای آقای اردوغان و حزبش یک ضربه به شمار می رود، زیرا آنها انتظار داشتند که با این انتخابات کنترل خود بر مناطق شهری را دوباره تقویت کنند. نتایج این انتخابات حزب اپوزیسیون را به عنوان یک نیروی سیاسی مطرح کرده و رای دهندگان از اکرم امامغلو شاروال استانبول حمایت کردند، کسی که احتمالاً رقیب آینده آقای اردوغان خواهد بود. بر بنیاد آرای شمارش شده، منصور یاوار شاروال انقره در مقامش باقی مانده و تفاوت آرای او و رقیب عمدهش 25% است. در ترکیه که جمعیت آن به 85 میلیون میرسد، حزب جمهوری خلق با کسب بیش از 37% آرای شاروالی ها از حزب حاکم که 36% آرا را به دست آورده بود پیش افتاد و برای اولین بار بعد از حدود 50 سال حزب اول ترکیه شد. حزب عدالت و توسعه پیش از 2 دهه است که در این کشور با جمعیت اکثرا مسلمان حاکمیت میکند. ترکیه از کشورهایی است که خانه دوم بسیاری از افغانها به شمار میرود و انتخابات و تغییر رهبری در این کشور تأثیر مستقیم بر زندگی آنها دارد. حالا سوال برای بیشتر شما این است که نتیجه این انتخابات چه تأثیر بر زندگی افغانهای مقیم در ترکیه دارد؟
این به این مفهوم هست که مردم ترکیه از رویکردهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آقای اردوغان و حزبش ناراضی هستند و این ناراضی بودن را در صندوق‌های رأی نشان دادند. من فکر می‌کنم این پیام واضح هست به آقای اردوغان و حزبشان که ممکن هست این نتیجه در انتخابات ریاست جمهوری هم تکرار شود و اقتدار را از حزب آقای اردوغان پس بگیرند. اگر یک چنین روی کرده دوام پیدا بکنه، آمدن حزب جمهوری خلق ترکیه به مفهوم نزدیکی بیشتر به بلوک غرب و سیاست‌های ضد مهاجرتی و ضد خارجی‌ها در ترکیه تقویت خواهد شد، بنابراین میتانه نتیجه مستقیمی بر روی مهاجرین افغانستانی و مهاجرین کشورهای مثل سوریه داشته باشد.
حتماً از حمله مرگبار 22 مارس بر یک سالن کنسرت در حومه مسکو خبر دارید و اینکه حکومت روسیه 4 شهروند تاجیکستان را به اتهام این حمله بازداشت کرد. خبرنگاران بخش تاجیکستان رادیو آزادی به روستایی رفتند که زادگاه یکی از این متهمین است، جایی که مادر او با چشمان اشکبار میگوید پسرش بیگناه است.
بیگناه فرزندم، گناه نداره. همش تهمت حداقی.
مادری دلیرجان میرزایف، یکی از گمانبران حمله مرگبار در مسکو، میخواهد به این پرسش پاسخ یابد که چرا به پسرش تهمت تروریسم بار میکنند. او به خبر و نوارهایی که اطراف پسرش در اینترنت پخش شدند شناس شده است.
پسری ما در اون وقت درنیش شب دگیش ما همو جده میدونم که اوه پسری ما و او خیلی ویو نشون میتین ویو بوز بلا بوز بلا فرزندی ما نیست او آدم چی با یو در بیرون روشان کشده در درونی وی روی ویو رو مخکم میکنن ویو بوز بلا هم وقت او چیه که دگه دستی او مردگ همو بچه که کرده میگره چکوری میکنن رسله دوره بوز بالا بچه ای سبت فید مایکه کبو دادرون شتگیان سیوم که کدیسیان ایشورا میکنه که در مخکم کنی همی ویورو مو تماشا کدگی
دلیر جان دروز قبل از حدیثه با مدرش تماس گرفته بوده است
در بیستون چی و ارگیسترستش تماس شدگی بود وی نوستیبیر دا بود بعد یه موجه گفت که اوچه جان رید سخ رفتیستن یا که می قپا دیپورد میشیم تا دیگه تو مسکو اومده نمیتونیم انا گفتم یه مایل خیز بیو گفت که اوچه جان من تا 25 من در خونه میشم رگیستراتسان بود میشم میگم می قپن دپور میکنم گفتم خیز بیو بالای سر گودکات اگر دیده باشه خونه شا او حال شا رفتم و خونه را دیده
این زن میگوید 7 روز در بازپرسی مقامات تاجیک قرار داشته است و در این میان یک بیانات برای مفتشان روس نیز در باره پسرش نوشته است ولی مستقیما خودی آنها را ندیده است با نقل نزدیکانش دلیرجان در شهر نووسیبیرسک در منزل امکبچه‌اش به سر می‌برد و کارش تاکسی‌رانی بود. مادر می‌گوید پسرش در صحبت با آنها از درآمد کم شکایت می‌کرد. دلیرجان میرزایف یکی از گمانبران به حمله تروریستی در شهر مسکو در همین محله یعنی محله گلخانه ناحیه رودکی در همین منزل بزرگ شده است. همسایه‌های او در صحبت با ما نقل کردند که دلیرجان در گذشته به تاکسی‌رانی مشغول بوده است و مناسبتش با اطرافیان خوب بوده است.
خبری بازداشت دلیرجان اهل دهه را حیرت زده کرده است.
ما همین خبر را شنیدیم، همین تماما خیال کردیم که همین یک به همین بند دل خمار، همین فرزند خمار کندیان گرفتیان. همین باوری ما تماما نسخ ما در این بچه، بسیار بچه خوب بود. ای تماماً همین یک گویا مرچه رو اوزار نمیداد خیلی
بچه های بهترین بود خیلی دایم یک قدم را ما دایی حولیک بگیم گویا جایی ما قریب 15 سال دایی کچه ایم خوب خدمت میکرد مثال مردک مونه بود اما حجیت بود یا جایی کدکم در میکرد چی دلیر جان همین را دختر بردن در کور این خیلی گفت پینه گفتگی نداشت بای
دلیر جان در مکتبی دهه تحصیل نموده بعد ختمیان با مهاجرت مهنتی به روسیه رفته است خدمت حربی و در دانشگاه تحصیل نکرده است در مکتب باباهای 3 و 4 میخونده است
در دوام تحصیلش بچه خوب بود بچه آرام بچه بسیار خوب بود و بچه بسیار مسلحت آرام هم بود و بچه های پس خفامانده بسیار یاری هم میداد و با کار جمعیتی مکتب خوب اشتراک میکرد
وضع سلامتی همسر او با شنیدن و دیدن خبر و عکس های شوهرش بد شده تا 3 روز در بیمارخانه بستری شده است حالا در منزل مادر تبابت میگیرد دلیر جان با خوشتامانش نیز تماس گرفته بوده است.
اب ده هم دوستان زد بود چی نیسته دو هم پول روی کر 800 سومان پول کن صفتا کالا جان ایره بگی خدا خواهی ما ده بایی سربسه رمزان پردوکت بیه کالا جان با من نصیب کرده گی بوشه با بیستم همو جا میشم بیستم ده میرم بیستم ها ده بله وی دارو میرم بیست ششم ها ده خونه ده میشم مفتر.
این منزل خودی دلیر جان میرزایف است که یک کوچه بالاتر از منزل پدر جایگیر بوده 6 ماه پیش به اینجا کوچ بسته است. همسر با 4 فرزندش بعدی بازداشتی او از اینجا به منزل والدان می روند. دلیر جان میرزایف 32 ساله یکی از 4 گمانبر اساسی در حمله به مجمعه کراک سیتی هال است. مقامات روسیه می گویند او را در بریانسک بازداشت کردند. در نوار در شبکه های اجتماعی که ادعا می شود لحظه بازداشت دلیر جان میرزایف است او را از بالا یک درخت به پایان فراورده با دستانش زواله می زنند. زمانی بازداشت او با ترجمان صحبت می کرد هرچند نزدیکانش می گویند او روسی را می دانست. 4 شهروند تاجیکستان با کشتاری مردمی بیگناه در تالار کنسرتی کراکوس و 5 نفر دیگر برای مدد به آنها متهم می شوند. حمله مرگبار به کراکوس سیتی هال مسکو شب 22 مارس صورت گرفت. در این حادثه 140 نفر جان باخته ده ها تن دیگر زخمی شدند.
از سوی هم دولت تاجیکستان برای همکاری با روسیه اقارب و نزدیکان 4 مهاجمی که در روسیه بازداشت شدند را مورد بازجویی قرار داد. روسیه از کشورهایی که بیشترین کارگر تاجیکستانی را در خود جا داده است و این حمله باعث شده است که شهروندان تاجیکستان در روسیه احساس ناامنی کنند و با برخوردهای تبعیض‌آمیز مواجه شوند. شماری از این کارگران و مهاجر حتی مجبور شدند در همین 2 هفته گذشته روسیه را ترک کرده و به کشور خود برگردند. رسانه های سوریه و ایران دوشنبه این هفته خبر دادند که نیروهای هوایی اسرائیل در حمله به کنسولگری ایران در دمشق پایتخت سوریه 7 نفر از جمله یکی از فرماندهان ارشد نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را کشتند. نیروی قدس شاخه بیرون مرزی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران است. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی در شرق میانه بیشتر درباره جزئیات این حمله میگوید.
حمله‌ای که بعد از ظهر دوشنبه انجام شد به محل کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دمشق پایتخت سوریه هدف قرار داد، به کشته شدن 7 تن از نیروهای سپاه پاسداران انجام شد. یکی از اونها از فرماندهان بلندپایه نیروهای سپاه پاسداران در حقیقت فرمانده نیروهای قدس در سوریه و لبنان بود. طی سالهای گذشته آقای محمد رضا ظاهری نقشی بسیار تعیین کننده در مناقشات منطقه ایفا کرده بود و مسئول انتقال اسلحه از ایران به لبنان بود، در حقیقت مسئول انتقال یا بهتر بگم قاچاق اسلحه از سوریه به لبنان بود. اسلحه ایرانی که در اختیار سپاه پاسداران قرار گرفت و در این زمینه با نیروهای اطلاعاتی سوریه هماهنگ می‌کرد. در جریان تحولات اخیر آقای ظاهری نقشه بسیار عمده ایفا کرده بود و از اونی که حدود 3 ماه پیش بود که اعلام شد در بخش میسان اسرائیلی که در فهرست ترور اسرائیل قرار گرفته و از سال 2010 از آمریکا تحریم شده بود. این حمله که باعث کشته شدن این افراد شد با کشته گسترده رو در پی داشته. از اون مقام های جمهوری اسلامی همچون علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و دیگر مقام های رسمی کشور بعد انتقام سختی دادن که به گفته اونها اسرائیل پشیمان خواهد شد، که البته بعد از هر حمله مشابه این بعدی داده خواهد شد، ولی الان مشخص است با این اتفاقی که به گفته برخی مقام های ایرانی به مثابه هدف قرار دادن خاک ایران هست به خاطر محلی که بمباران شده که اون بخشی از سفارت جمهوری اسلامی ایران بود، مشخص است که واکنش جمهوری اسلامی به چه صورت خواهد بود. واکنش های منطقه‌ای و بین‌المللی هم در پی داشته. روسیه به شدت این حمله رو محکوم کرد و گفته نقض کنوانسیون‌ها و قوانین بین‌المللی هست. کشورهای منطقه‌ای از جمله عربستان سعودی، قطر، عمان و همچنین پاکستان این حمله رو محکوم کردن. واکنش ها همچنان داره ادامه پیدا میکنه. ایالات متحده آمریکا
البته این اولین بار نیست که اسرائیل به اهداف ایرانی حمله میکند. این کشور پیش از این نیز در داخل خاک ایران اقدام به ترور شماری از دانشمندان هسته‌ای کرده است و در بیرون از خاک ایران حملاتی را علیه متحدان و گروه‌های نیابتی تهران در سوریه و لبنان انجام داده است. استراتژی جمهوری اسلامی ایران در برابر حملات اسرائیل پاسخ دادن از طریق نیروهای نیابتی بوده است. به همین دلیل نیز وقت حماس در 7 اکتبر سال گذشته میلادی بر اسرائیل حمله کرد و 10 تن را کشت، بسیاری در اسرائیل انگشت اتهام را به سوی ایران دراز کردند و تهران را که از حامیان اصلی گروه حماس است مقصر فعالیت‌های ضد اسرائیل دانستند. تا اینکه سلسله این برخوردها به حمله مرگبار اسرائیل علیه کنسولگری ایران در دمشق در روز دوشنبه گذشته منجر شد و این حمله تقابل میان دو کشور را به یک سطح متفاوت بالا برده است. آخرین مورد مشابه ترور قاسم سلیمانی فرمانده قدرتمند نیروی قدس سپاه در جنوری 2020 در عراق از سوی آمریکا بود که با گفته کارشناسان ضربه جبران ناپذیر را به قدرت و نفوذ ایران در منطقه وارد کرد. اینجا چند سوال اساسی مطرح میشه که برای شما هم مهم است پاسخش را بدانید. حمله اسرائیل بر کنسولگری ایران چه پیامی را برای ایران و منطقه دارد؟ واکنش احتمالی ایران چی میتونه باشه؟ آیا این حمله بیانگر گسترش دامنه جنگ غزه در منطقه است؟
اینجا ناظرین 3 تحلیل مختلف دارن. تحلیل اولی این استش که به خاطر دست داشتن مستقیم جمهوری اسلامی در تجهیز و در آموزش و تعلیم گروه‌های مختلف محور مقاومت، آن چیزی که از حزب الله لبنان، حماس، جهاد اسلامی و غیر و ذالک حساب میشه دست داره، و به اون ترتیب هم دیدیم که اسم زاهدی، چه دیروز آقای سردار زاهدی اسمش رو آقای نخال رئیس حماس میگفتش که او نقش مستقیمی داشته در عرضم به حضور شما برنامه ریزیه و طرح و تعلیم نیروهای جهادی. اسرائیل این رو زده و عملا اون رو به عنوان یک جور دفاع یا بگیم سلف دفنس، دفاع متقابل حساب کرده. این یک بحث. بحث دوم ولی این استش که بعضی ها میگوین اسرائیل دارد سعی میکند که تنش ها رو بیشتر بکنه، یعنی عملا میخواد کاری بکنه که جمهوری اسلامی دست حمله متقابل بزنه. اسرائیل خب از لحاظ نظامی بالاخره برتره، یه برتری های هم جمهوری اسلامی داره، از طریق گروه های نیابتی اون توان موشکی داره که میتونه تا حدی منطقه رو مختل بکنه، اما بالاخره از لحاظ برتری نظامی مطلق اسرائیل برتری دارد. نکته سوم هم که اینجا خیلی مهمه که اسرائیل همیشه چه امریکا بخواد موافق این جنگ باشد چه نباشد، ایالات متحده همیشه از اسرائیل حمایت خواهد. جمهوری اسلامی اگر کاری نکند خودش رو بی‌اعتبار میکنه، هم در چشم دنیا و هم در چشم طرفداران تندروی داخل کشور که حامیان خامنه‌ای و حامیان جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران. از طرفی اما اگر کاری بکند و این انتقامش به قول معروف بیش از حد باشه و اسرائیل دوباره بخواد پاسخ بده، دارد در جنگ رو باز میکنه. جمهوری اسلامی نحوه انتقامش که به صورت حالت مودس آپراندی یعنی نحوه عملش بوده تو این سالهای اخیر که صبر میکنه و جایی که میتونه یک ضربه میزنه. تنش ها به نظر من بیشتر خواهد شد، ولی این که شما فکر کنید تا زمانی که جمهوری اسلامی در تهران هست و تا موقعی که اسرائیل اون بر هست این تنش ها ادامه پیدا خواهد کرد، یعنی ماهیتی است و فکر نمی کنم با یکی دو عملیات از بین بره و تمام شد. من خلاصه عرض کنم خدمتتون، به نظر من اگر به این روند ادامه بده تنش ها رو هم نتانیاهو بیشتر خواهد کرد و از دست گروهی این بالاخره خارج خواهد شد، میتونه به یک چنگی تبدیل بشه. ایالات متحده نیروی نظامی پیاده که اونجا تخالی نخواهد کرد و دست خواهد زد به پوشش هوایی و بمباران. این وسط حکومت جمهوری اسلامی هم به احتمال زیاد سقوط نخواهد کرد، ولی تضعیف قوای شدید خواهد شد. این وسط یه عده بسیار زیادی مردم بیگناه در سه کشور مختلف خواهند مرد.
و حالا پیش از این که به پیروزی شیرین باز محمد مبارز در مسابقات ورزش های رزمی مختلط یا MMA بپردازیم، داستان تلخ از یکی از گوشه های دیگر دنیا داریم، داستانی که خیلی با شرایط در افغانستان شباهت دارد. در نیپال تعداد بیشمار مردها به دلیل فقر گرده های خود را می فروشند، دقیقاً چیزی که در افغانستان نیز اتفاق می افتد. تعداد کسانی که گرده های خود را فروختند اکنون با بیماری های جدی دچارند و دکتران در نیپال می گویند این وضعیت سکتور صحی کشورشان را به شدت تحت فشار قرار داده است. بیشتر از امید مرزبان.
در پشت زیبایی های این روستا در دامنکوهای هیمالیا حقیقت تلخ نهفته است. روستای هوکسی در نیپال به روستای گرده فروشان معروف است. در اینجا تقریبا یک عضو هر خانواده به دلیل فقر گرده خود را فروخته، هرچند این کار غیر قانونی است. سومن 31 ساله یکی از آنهاست. او یکی از گرده های خود را در بدل $3,000 امریکایی به فروش رسانده.
خیلی قرضدار بودم و قصد خودکشی داشتم، چاره دیگری نداشتم. با یک دوستم صحبت کردم، مرا به هند برد. به هر کسی که می توانم توصیه می کنم که گرده خود را نفروشد.
این دو باشنده دیگر روستای هوکسی نیز از طریق یک شبکه انتقال اعضای بدن انسان ها گرده های خود را فروختند.
قاچاقبران در کاتماندو برایم اسناد جعلی ساختند، به شمول کارت هویت هندی. گرده من را به خانه می دادند که ظاهراً خواهرم می شد. فکر می کنم دکتر هندی می دانست که من گرده ام را فروختم.
باشنده های این روستا باور دارند که مردم به خاطر فقر و سادگی توسط شبکه های قاچاق اعضای بدن انسان فریب خورده و حاضر می شوند که گرده های خود را بفروشند.
در گذشته تعداد زیاد مردم گرده خود را می فروختند. حالا آگاه شدند و این کار را نمی کنند.
شاید آگاهی دهی از اسرار فروش گرده به مردم تا حد تاثیرگذار بوده است. اما هنوز فقر دامنگیر مردم در نیپال است. اکنون شمار زیادی از شهروندان نیپال دنبال کار به جاهای دیگر از جمله کشورهای خلیج می روند، به شمول کسانی که گرده های خود را فروختند. دکتران باور دارند که به دلیل شرایط سخت کاری و گرمی هوا در کشورهای خلیج گرده های کارگران از فعالیت باز می مانند. جیت بهادر که 3 سال در عربستان سعودی کار کرده اکنون بیمار است.
باید در شرایط سخت در هوای مثبت 50 درجه کار می کردیم. برای غذا خوردن و آب نوشیدن وقت نداشتیم. به من گفتند که گرده هایم از فعالیت باز مانده.
اینجا در مرکز پیوند اعضای بدن در شهر بکتاپور شمار مراجعین زیاد است. اما تنها خویشاوندان می توانند به همدیگر عضو بدن اهدا کنند.
حدود 1/3 بیماران ما کسانی هستند که دنبال کار به خارج رفته بودند. مراجعه آنان بر سکتور صحی ما خیلی فشار آورده. آنها معمولا مردان تنومند و صحتمند بودند که برای کار رفته بودند. وقت بر می گردند، گرده هایشان کاملا از کار افتاده.
نیپال یکی از فقیرترین کشورها در جهان است که 20% جمعیت حدود 30 میلیونی آن زیر خط فقر زندگی میکنند.
فروش اعضای بدن در نیپال داستانی که در افغانستان نیز تقریبا هر روز اتفاق میافتد و اما کسانی که این کار را میکنند با چه پیامدهای صحی ممکن است دچار شوند؟ آیا فروش گرده که یکی از اعضای حیاتی بدن است امکان دارد به مرگ او بیانجامد؟
اهدای گرده اگر مشخص صحبت بکنیم دارای تاثیرات کوتاه مدت و طولانی مدت و تاثیرات روانی و اقتصادی مختلف می باشد. در کوتاه مدت خود اجرای عمل جراحی سبب خطرات زیاد شده می تانه، مرگ میر بالا برده می تانه، سبب لخته شدن خون شده می تانه، خون ریزی را سبب شده می تانه، بیوشیه که در جریان عملیات استفاده میشه میتونه که حساسیت بکنه و سبب عواقب ناگوار شوه. از نظر صحی در طولانی مدت وقتی که شما گردتان اهدا میکنین و یک گرده دارین و شما میفهمین که گرده وظیفه فلتر کردن خونه داره، وقتی که وظیفه کاهش میافه میتونه که سبب امراض مختلف مثل فشار خون، مثل شکر، مثل چاقی و امراض متعدد دیگر شود.
مدت ها بود از باز محمد مبارز و مبارزه‌اش در رشته ورزش های رزمی مختلط خبری نبود، اما مبارز یک بار دیگر سر بلند کرد و در یک مبارزه نفسگیر حریف فرانسوی خود را شکست داد. این ورزشکار مقیم تایلند روز یکشنبه 12 حمل در شهر پوکت تایلند و در سازمان M2MMA موفق شد که جوهان وان دی هیل از فرانسه را توسط امتیاز شکست دهد و تعداد پیروزی هایش را در مبارزات آزاد به عدد 12 برساند. حریف فرانسویش پیش از این 4 پیروزی و 2 شکست از خود به ثبت رسانیده بود و این 3 شکستش بود که رقم خورد. از باز محمد مبارز درباره تازه ترین مبارزه‌اش پرسیدم و این که برای مبارزه دیگری آماده می شود یا خیر.
اگر ما تا فایت دیگر بتانم اسناد به دست بیارم یا دیگر کشور دیگر برم، خود در سازمان‌های دیگر اشتراک میکنم. اگر نتانستم، ما مجبور هستم پس در این سازمان اشتراک بکنم، فایل کنم تا این لحظه را تصمیم میم دوباره برگشت در این سازمان ندارم. اگر دیدم که ماندم بسیار به علاقه‌مندی خاص ما باز درخواست میکنم. من 33 ساله شدم، انشالله 5-6 سال دیگه هم خداوند توان بده، قدرت بده و من مطمئن هستم سر توانای 5-6 سال دیگه هم انشالله ما فایل میکنم.
همچنین در هفته‌ای که گذشت کرکت بورد افغانستان اعلام کرد که 5 بازیکن مطرح قرارداد مرکزی با این اداره را از دست دادند. این بازیکنان دولت زدران، شاپور زدران، سمیولا شنواره، آفتاب علم و محمد شهزاد هستند که با 4 بازیکن جدید جایگزین شدند. اما حذف آنان و ورود بازیکنان جدید به چی معناست؟ این را از احمد فرهاد فدایی کارشناس کرکت پرسیدم.
ادارات کرکت هر کشور برای بازیکنان خود قراردادهای مرکزی را اعطا میکنند که در چوکات قراردادهای مرکزی بازیکنان مکلف هستند که با خاطر ادارات خود بازی بکنند و در ضمن اداره های کرکت مکلف هستند که به اونا مزد یا معاش پرداخت بکنند. کرکت بورد افغانستان همواره تاکید کرده که به اساس پرفورمنس یعنی کارکردگی، به اساس فیتنس یعنی از این که توانایی انجام بازی برای بازیکنهای خود قراردادهای مرکزی را میدن و اینمی را هر 6 ماه اینا مرور میکنن تا ببینن که کدام بازیکنها در چوکات واجد شرایط گرفتن قرارداد و یا هم ازشان گرفتن قرارداد قرار میگیرن.
حتما از این هم آگاه هستین که تیم کرکت افغانستان برای بازی‌های جام جهانی 2024 نیز آماده می‌شود. قرار است در این جام نخستین بازی افغانستان در سوم ماه جون در برابر یوگاندا برگزار شود. شما درباره عملکرد افغانستان در جام جهانی 2024 چی فکر می‌کنید؟ در پایین همین پست در صفحه فیسبوک رادیو آزادی نظریات خود را بنویسید. من صدی تجلی هفته آینده باز هم با برنامه روز هفتم برمیگردم. تا دیدار، خدا نگهدار.
هر کلی موکوام د جنو راپورونو لمخې د روسیې په میاشت کې افغانستان او پاکستان ته د دوه هیوادونو بهر میشتو ډیر پیسې استولې دي. د پاکستان د حکومتي سرچینو لمخې په روسه شکل د 12 میاشتو په ترڅ کې 20 میلیارډ ډالر دغه هیواد ته استول شوې دي او سر شکل داسې وړاندوینه کیږي چې د دې پیسو مقدار به زیات شي. افغانستان ته له بهر د استول شویو پیسو دقیق شمیره شای سخت وي چې معلومه شي، ځکه چې نن سبا ډیر پیسې په بهر کې میشت افغانان د حوالې په شکل افغانستان ته لیشي. خو د طالبانو تر بیا واکمنۍ مخکې چې کومې شمیرې خپرې شوې دي، په 2012 کال کې له بهر افغانستان ته نږدې 220 میلیونه ډالر استول شوي دي. دا پیسې بیا ورو ورو زیات شوي دي چې په 2019 کې یې اندازه څه باندې 828.5 میلیونه ډالرو ته رسېدلې ده. په 2000 کال کې چې د سولې ناڅرګندو خبرو د افغانستان سیاسي ثبات ټکنې کړي وو، له بهر افغانستان ته د پیسو د لیشلو اندازه لشکره مشوه. د 2020 کال له اگست وروسته چې طالبان واکمنان شول، د دې سربیره چې په لکونو نور افغانان بهرنیو هیوادونو ته کډوال شول، افغانستان ته د پیسو د لیشلو اندازه کم شوه، ځکه چې د افغانستان پر بانکونو بندیزونه ولګېدل او د حوالی لګښت زیات شو چې څه باندې 15% پوټر ورسید. په 2020 کال کې دا بهیر څه آسان شو او د حواله مصرف هم کم شو. له بهر افغانستان او پاکستان ته د دې هیوادو د اتباو د پیسو لیږلو پر اغیزو دلته بحث لرو. البته دقیق شمیر سخت دی چې څوک په هغه باندې تاکید وکړي. دا خبرونه تاسو په فیسبوک او یوټیوب کې لیدلی شئ. را بشم خبرونه میلمنو ته. ازرخ شافیزی د اقتصادي چارو کارپو او د افغانستان او پاکستان د تجارتي ګډو خونو لباسونو څخه دی. دوی د اسکایپ لار را سره د دولته پوسټیو کې د ازرړو د مشال څنګه ډیټر داوت خټک را سره دی. د دوړو هر کله کوم حافظی صاحب د دې حواله په برخه کې مادي ته هم اشاره وکړه چې دقیق شمیرې سخت دي چې څوک اټکل وکړي، او د جنو راپورونو په اساس مادي ته اشاره وکړه. قصاصو نظر واخله.
دا موضوع ما ډیر سیریلی وو. په 2000 کال کې چې ما د 2019 کال هغه کول سروي کول، په هغه وخت کې سلوت چینی ماته برسیر شو. یو خو رسمي وو چې د سویفت سیستم مسخرات د ویستر یونین منیګرام او نور رسمي حواله چې بانکي حواله وي اغه شاوخا وسو 800 میلیون ډالر شاوپاتیو، او زیات پیسې بیا د پولی خدماتو لري، او همدارنګه د خلک چې کوم چې په خپل شخصا راته افغانستان ته خپل د کورنۍ د لیدو لپاره هغه د مرسته لپاره، او همدارنګه د خپل کورونه او خپل جایدادونو د بیا ودانولو لپاره ځان سره پیسې راوړي چې هغه مجاز پیسې د امریکا څخه تر 1000 ډالر پورې اجازه دي چې څوک خپل مسافرین ځان سره بیایي، او په اتحادیې اروپا کې هم دغه څه مخصوص په آلمان کې دغه څه دي. دا پیسې یو اندازې کلیرنس د لودل په دې معنی چې هغه څوک چې راته مسافر هوایي ډګر کې هلته ګمرک ته شودل چې ما سره مثلا 10000 ډالر دی یا یورو دی یا 10000 دی یا دی، دا یې سره مصرف ټول کړی وي. د مالی حوالی هم چې یو اندازې هغه حوالی دي چې مجاز حوالی دي. مثال په توګه یو څوک بیرنی توګه غواړي چې خپل وطن ته پیسې واستوي، اولته د دوی لاسرسي هغه ویستر یونین او نور بانکونو سره نشته دی. هغوی د حوالی څخه په اسانه توګه ګټې پورته کوي، مخصوصا د امارات متحده عرب او مثلا د سعودي او دغه ځایو څخه، او بحرین او نور د خلیج هیوادو څخه، او همدارنګه د پخوانی شوروي هیوادونو مثلا د روسیې، د اوکراین، یا مثلا د بلاروس، ازبکستان، قزاقستان، چې هلته افغانان ډېر هم متشبسین لري هم مهاجر لري. دوی پیسې بیا هم د حواله له لارې استي او بیا یو اندازه یې سپتیږي، مثلا $300 او یورو یا $500 پورې سپتیږي هلته، او دا راپور مرکزي بانک ورکوي. کېږي ما زیات پیسې د حقوقي دلایلو پر بنسټ نه برسېره کېږي، او هغه پیسې چې راستن راځي مثلا د شخص په جیب کې دا هم اکثرا نه سپتیږي. نو هغه وخت کې ما ته دا برسېره شو چې شاوخوا $800 میلیون په کال د 2009 کې رسما د سویفت له سیستم څخه راته زموږ بانکونو ته، او تقریبا $900 میلیون نور همدغسې خلک یا ځان سره راوستل یا یې حوالی کولې د خدمات پولي یا صرافي. تقریبا په کال د 2019 زما هغه اټکل دا و چې $2.3 میلیارد افغانستان ته راغلی د هغه سخاوتمند بهرمشت افغانان چې خپل کورنۍ سره او خپل وطن سره وطنداران سره مرسته کوي.
افیسي صاحب وبخشي، اوس تاسو څه اټکل کوئ؟ تقریبي مثلا په 2023 کال کې ممکن څومره پیسې افغانستان ته تللی وي؟
زه ګومان کوم چې دا به زیات شوي وي په څو دلایلو باندې. یو خو فقر ډیر زیات دی، او اړتیا ډیر خلک چې مخکې خودکفا ول او کولای شول چې خپل ژوند په خپلې تیر کې، مثلا د دولت کارمندان ول، او یو تعداد چې متشبسین متوسط و چې هغوی فقیرانو په ډله کې ولاړ دي، دا خلک هم اوس اړتیا لري او د دوی کورنۍ غواړي چې دوی سره هم مرسته وکړي. او یو تعداد زیات نور افغانان هم وتلي دي چې د دوی کورنۍ دلته په افغانستان کې پاتې دي. تقریبا شاوخوا 1.9 میلیون خلک کډوال شوي دي، چې دا خلک اصلا متوسط طبقه او تحصیل کرده خلک ول. هغوی هم اوس د مرستندویو او مرسته اخیستونکو له جملې څخه ګڼل کیږي. نو زما اټکل دا دی چې شاید شاوخوا 2.5 میلیارد یا تقریبا 3 میلیارد پورې شاوخوا رسیدلی وي دا کچه د پیسې لیک د افغانستان.
مننه خټک صاحب. د پاکستان اخبارونه او د پاکستان ځینې راپورونه کې هر وخت تقریبا میاشت په میاشت باندې دوی خبر ورکوي چې دومره پیسې پاکستان ته لاړې او دومره شوې او دارنګه، لیکن په دې روزه کې ډېر راپورونه لرل چې په پاکستان کې اقتصادي وضعیت خراب دی. څنګه تاسو د مشال راډیو نه داسې راپورونه خبر کړل؟ د پېښور څه حال دی مثلا؟
اقتصادي وضعیت چې دی هغه فوری طور باندې د پیسو په لیګلو باندې هغه اخه کېدو امکان ډیر کم لري، یعنی د عام سړی اقتصادي حیثیت چې کم دی هغه اخه کېدو لپاره چې په لوی مدت، یعنی د لوی مودې لپاره پالیسی پکار وي. سو پوری چې لوی مودې لپاره پالیسی جوړ نشي تر هغه پوری د عام کس اقتصادي حالت ښه کېدل هغه ډیر ګران خبره ده. دویم خبره تاسو چې څنګه وکا چې په پېښور کې نه یوازې دا چې په پېښور کې بلکې په ټول پاکستان کې د تیر په نسبت باندې، یعنی که مونږ یو کال موازنه کو، یو کال خو ډیر کم وخت دی، البته سړی وایي چې یو 15 کاله که مونږ موازنه کو دی اوس نه، نو خلکو اقتصادي حالت پسې خراب شوی دی. وجه یې دا ده چې په پاکستان کې سیاسي ثبات نشته دی. 2013 را په دې خو باندې سیاسي ثبات نشته په پاکستان کې. بارنه سرمایه کاری چې دا هغه تر ډیره حد پورې د اقتصادي او سیاسي ثبات له وجې بارنه سرمایه کاری ډیره زیاته رقم شوې ده. ظاهر خبره ده کله چې روزګار پیدا کیږي نو هغه په کورنۍ او بارنه سرمایه کاری باندې پیدا کیږي. او د عام سړی حالت چې کله ښه کیږي هغه د لپاره روزګار ډیر زیات ضروری دی. په پاکستان کې دوه قسمه ځایونه وو چې په هغه کې روزګار ملاوېدل شو. هغه یو ته په انګریزي ژبه کې فارمل وای او بل ته انفارمل وای. نو په فارمل سیکټر کې خدای دې چې لوی لوی صنعت لګېدلې دي، کارخانې لګېدلې دي په هغه کې. خو په انفارمل کې بیا دا چې خلک کورونه جوړوي، سړکونه جوړیږي لګیا دي، بیا یو سړی د سړک په غاړه باندې یو ریډې لګولې ده کنه، او داسې د دې نور خپل کارونه هغه دواړو ته نقصان رسیدلې. بل په پاکستان کې د ډالر د کچل وړې دو سره وې روپې کچې پرې وته سره هغه سره هم د شیانو نرخونه چې دي د روزمره شیانو لکه وړه شو، بوره شو، سبزیانې او ترکارې شوې هغه نرخونه هم تقریبا یو په دوه شوي. خو یو عام مزدور چې دی هغه امروزه ګټه چې ده یا دا هغه چې موږ د پښتو کې دیاړی وایو هغه چې دا په هغه باندې ډیر زیات اثر نه دی پریوتې چې هغه د زرونه 15 شوی دی یا د 1500 2000 شوی دی د ورځې خو که تاسو د عامو شیانو نرخونو ته وګورئ نو هغه د بورې نرخ چې مخکې 100 روپۍ کیلو اوس هغه په 150 روپۍ کیلو ده داسې که تاسو د وړو نرخونو ته وګورئ په دغه حساب سره که تاسو عام جامو ته وګورئ لچ په اختر کې خلک خو ماشومانو ته ځان ته هغه نرخونه هم لکه پرون ما یو ځای کې قتل چې یو جوړ سپلی جوړیږي په 400 کې د هغې قیمت 10,000 روپۍ دی نو دا خو
یو وخت ما پیاده 200 روپۍ به وي کنه
یو وخت به دا 200 روپۍ نو په دغه حساب سره خلک چې دي هغه خوشاله نه دي
حافظی صاحب د خټک صاحب څخه خبره وکړه شاید تاسو مر سره موافق یاسي طبیعي خبره ده اصلي اقتصاد خو نورې سرچینې غواړي لیکن ځینې راپورونه وایي چې دغه سه هیوادونو ته لکه افغانستان او پاکستان ته چې له بهر کوم کسان پیسې استوي دا د دې سبب شوی دی چې هلته هغه بیخي د یو مخ قحطي رامنځته نشي او د بیخي قحطي مخه ونیول شي او یا لکه فرضاً پاکستاني روپۍ د ډالر په مقابل کې هغه د تر 300 هم واوښته یعنی که چیرته دغه د بهرنۍ پیسې نه وي په پاکستان کې ممکن دا تر 400 هم واوړي او په افغانستان کې هم د ډالر د افغانۍ په مقابل کې ډیر اوچت شي که څرنګه
په د پاکستان د اقتصادي بحران دلایل ډیر زیات دي پیچلي دي د خټک صاحب اشاره ورته وکړه چې اول هم د سیاسي ثبات نشتون خپل ډیر لوی عامل ګڼل کیږي او په نظامن پاکستان خو ډیر پرول دی خاص حکومتونه ډیر بیروي پیسې اخیستي دي هغه خو پاکستان ملت ډیر پرول دی تقریبا 300 میلیارد څخه زیات پرول دی او دغه انټرست ریټ چې جګیږي بیا هغه پران لاتش کې دی او بل دا چې د دوی اقتصاد کر سیاست اغیز لاندې دي نو په دې خاطر مشکلات زیات دي البته په افغانستان کې هم د تاریخی انقطاع یا دستونه دي چې یو حکومت راځي شل کاله خلک زلخ کوي چې دلته دا قانون به دا رسم موجود او دستوري بیا ناڅاپه حکومت ورک شي دغه سي چې هیڅ منطق هم ورته نه پیدا کیږي چې څنګه یو اردو مثلا چې کلونه کلونه ورته کار شوی دی په یو شپه کې نسکور شي نو په دې خاطر دا اقتصادي بی‌ثباتي رامنځته کوي په افغانستان کې او بل دا چې د افغانستان بحران د مشروعیت بحران ده په دې معنا چې نوی حکومت کم چې دی که څه هم دوی ادعا کوي چې امنیت راوسی دی په دغه افغانستان کې او یو څه اسلامي شریعت پلی کیږي او فساد لږ شوی د دوی ادعا دی چې دا باید تثبیت شي اما په این زمان کې دا تقریبا کم 3 کاله اوس نږدې چې پوره شي اما هیڅ هیواد دا او د هیڅ بینلی موسسه افغانستان پر رسمیت نه دی پیژندلی او زموږ اساسي لامل د ورسته پاتې والی چې مخکې هم ورسته پاتې و موږ او یو اقتصادي کاذب رونق شتون درلودل چې هغه د خارجي عسکرو دی شتون په دلیل وو او د غوی همکار شرکتونه چې د استخدام ساتي دی لوړ ساتل او په زمان کې دا ماکن تجارتي او ماکن رهایشي کرایه ډیر جګ وو او خلکو ته ډیر پیسې ورکول کېدلې څوک چې غوښ سره کار کاوه ډیر پیسې ترلاسه کول او دا پیسې بیا په خدماتي برخه کې بیا په بازار کې راته او په بازار کې دا بحران نه لیدل کېده زموږ اقتصادي رونق د تولید پر بنسټ نه وو د اساسي اقتصادي لامل پر بنسټ نه وو او دا متاسفانه تر پایه پورې اوسوک خلک چې دا کول چې موږ اقتصاد پویو چې نو دا خلک تر اخره پورې زموږ رسمي درخواست په مقابل کې هم چې د اتاق لخوا موږ درخواست وکړ چې تاسو د خطوط اساسي وظایف اقتصادي دولت برشره کوي چې په هغه کې د یو عامه سکتور او د خصوصي سکتور ځای معلوم وي چې موږ خپل کار د استراتیجی پر بنسټ تنظیم کړو تر پایه پورې د حکومتونو د دې ته بریالي نشول چې خطوط اساسي وظایف اقتصادي د دولت ولیکي او د ملي اقتصاد اولویتونه برسیره کی چې موږ زموږ اولویت چې شي دیول کم کار باید وکړو نو په دې خاطر باندې اوس مهال خو هیڅ هم نشته دی د توکل پر خدای زی او په دې ترتیب سره
حافظی صاحب او بخشي سوال دلته اوس یعنی آیا دغه له بهر څخه میشت افغانان افغانستان ته پیسې استوي دغه د دې بایس شوه دی چې یو څه افغاني با ثبات پاتشي او عام خلک لډيري قحطي سره مخامخ نشي
نه دا د افغانۍ ثبات خو درې دلیل لري. یو دلیل دغه دی چې واردات زموږ نک شوي دي، تېر پرسله تقریبا نیمایي ته رسېدلی دي او زموږ صادرات اوس زیات شوي دي. او په عین زمان کې هغه زیرمی استراتیجی زیرمی د افغانستان چې زموږ د پیسې پښتوانه ده او دغه پر بنسټ هغه ګرنټی لیټر چې صادر شوی دی په خپل ځای دی، یعنی افغاني یو اعتبار لري. او د پاکستان پیسې چې ډېر لوی دلی دي غورځېدلی دي په دې خاطر دي چې د هغوی 1.6 میلیارد ډالر په اول د کال د 2020 کې شتون درلودل په مرکزي بانک کې، او اوس هغه تقریبا 3.8 میلیارد راټیټ شوی دي. په دې خاطر باندې هغه پښتوانه هم کم شو، نور بحرانونه هم رامنځته شو. د هغوی کلدار مثلا دوه چنده یعنی 50% ولوید. او بل یو لامل دا دی چې د پیسې هم چې راځي دا هم یو پنهان یا غیر سرګند څه دی. لامل دی چې افغاني پیسې په خپل قیمت ارزښت ساتلی دي، ځکه چې دا بیلانس د اساري د هیواد برابرۍ 2.3 میلیارد مات کول چې په کال 2019 کې پیسې راغلي دي. اوس مهال ماته داسې بریښ چې 2.5 میلیارد تر 3 میلیارد پورې راغلي وي، او دا ډېر پیسې دي نیمایي د زموږ د ټول واردات. نو په دې خاطر باندې دا خو اساسي لامل د اقتصادي د ودې نه دی، اما یو مسکن دی، ډېر رښتلی مسکن دی، ځکه ډېر خلک پوښتنه کوي چې دا بینالمللي مؤسسات وایي چې زموږ د اټکل له مخې باید سږ کال په ژمي کې مرسته نه شي، دومره خلک مري، ولې خلک نه مري؟ او یو لامل یې همدغه چې دا 3 میلیارد ډالر چې د هغوی د مرستو په پرتله دوه چنده دي، دلته غیر رسمی راځي افغانستان ته. او دا پیسې د خلکو په درد ډېر ښه لګېږي، نو په دې خاطر دا ډېر اهمیت لري په بیرنۍ توګه، یعنی د بشري ناورین د مخنیوي لپاره. اما لکه چې دا خټک څه وویل، دا اقتصادي ډېر اوږدمهال اثرات نه لري.
مننه حافظ صاحب. له خوسته راپورته روحلته په لس تقریبا په زرګونو کسانو ته شاوخوا 1000 کسانو ته فرسن روژه ماته برابر شوی دی. همدارنګه لکه په خوست کې چې دا روژه ماته برابر شوی دی او خلک وایي چې دا د یووالي او د ملي یووالي لپاره دوی دا کار کړی دی، خو د افغانستان په ځینو نورو ولایتونو کې د روژې په بحال باندې ګڼو کسانو چې په بهر کې میشتي افغانستان ته پیسې استولی دي، او له کندوز یو راپور و چې په هر ورځ تقریبا 1200 خورانو ته البته هلته روشه ماته برابر وی. پوجن نورو شهرونو کې هم ورته چي وی دي. خټکسه په پېښور کې هم دا دوت شته، او په خیبر پښتونخوا کې او په نور پاکستان کې هم چې پروژه کې یو څه خلک سخاوت زیاتوي، هغه موقتی ستونز یو څه نه هواروي کنه، یعنی دا کارونه روان دي او کنه؟
فکر نه کوم شیبر سیب چې دغه وقتی ګامونه دي،
یعنی خودی یعنی شته که نشته، ما مطلب دا
پېښور کې شته خو ډېر کم دي، دومره زیات نشته دي. خو بیا که تاسو په اسلام آباد او کراچۍ ته لاړ شئ، چې په کراچۍ کې بیا لوی لوی صنعتکارانو سیږي، لوی لوی کاروباریانو سیږي، نو هغه بیا د روژې په میاشت کې ډېر خیراتونه کوي، او دی کورونا نه بهر یا داسې مختلفو ځایونو نه بهر الته اغي داسې وړې وړې خلتی یخی پاغه کې 2 کیلو بوره پرتی، سلور کیلو پکې غوړی پرتی، 2 کیلو پکې چای پرتی، داسې پکې دالونه پرتی، اغه پکې یخی او کسان راځي او غیته ورکی. او دا اورځ په حساب سره خاص کر دی رمضان چې دا اخیری کې ملاسې اورځ لاس ورځې پاتې شي، نو دا پدې کې داسې په اسلام آباد کې هم دا تقسیمېږي. لاهور نه ډیر نه مې پوي، ځکه لاهور کې ماډیر وخت نه دی تیر کړی، خو دغه دوه ځای کې په پېښور کې بیا دغه رواج لږ کم دی.
دیکھ یو بل سوال حافظی صاحب، که تاسو وایسئ فکر نه کوئ چې دغه واړه خیراتونه که یو لور ته موقتاً د خټک صاحب چې وویل چې یو ورځ دی یو چا نس مړوي، لیکن بل لور ته په اقتصاد باندې منفي تاثیر نه کوي، ځکه چې هغه خلک بیا هم عادت شي او بیا خیرات ته انتظار وي؟
زه ګومان نه کوم چې ډېر منفي اغیزه ولري. کسان بد عادت دی، دا درویزه خو پخپله ښه کار نه دی، اما دا د ډېر مجبوریت له مخې دی، ځکه چې کچیر یو نفر چې یو اونۍ هیڅ هم نه دی خوړلی او د کلې ناکلو واښه خوري، خلک په ډېر ورسته پاتې کلو کې په افغانستان کې ډېر خلک بد شرایط تیري، په هغه کې ډېر ښه کار دی. اوس تاسو لکه چې فرمایل، دا اتحادیې سراسري شرکتونه نفت او ګاز د افغانستان، همدارنګه دا د اتاق صندوق سخاوت په نوم اتاق تجارت سرمایه‌ګذاري د افغانستان، دا په لپسی مثلا زرزر کس دو دو زر کسود لپاره دا بستیه ویشی او دی اتاق رهبری حیات او په این زمان که دا سر تاجران دی افغانستان دوی دا خپل مرستی جاری ساتی کساس پام وی دا د هرات د زلزلی لپاره ډیر کورونه جوړ شو دي. یوازې زموږ همکار د میرویس عزیزی تک 200 میلیون افغانۍ مرسته وکړله او دا ډیرې پیسې دي، تقریبا 3 میلیون ډالر کېږي. همدارنګه نور خلک هم دا کارونه وکړل، دا کامګار یې وکړل او نور اما دا د اقتصادي ودې لپاره که مصد نه لري، دا آنی موقتی او زودگذار دی.
د دې ترڅنګ حافظي صاحب مثلا په افغانستان کې یو څه بل شي وړو وړو شانو چې تغییر کړی دی، مثلا په کابل کې خیاطانو ویلي دي چې د دوی کاروبار ښه شوی دی او په دې روژه کې ډېرو خلکو دوی ته جامې وروړې دي، ټوکري وروړې دي چې دوی ته جامې وګنډي. په ورته راپور ازادي راډیو له کندوزه درلود، له نورو شهرونو مهم داسې راپورونه لرل چې جامې ګنډلو دود زیات شوی، خو د زنانه جامې بیا څوک نه ګنډي. مثلا دغسې ځینې شان هم حافظي صاحب بیا بیرته هغه د متوسطې طبقې کاروبار اغېزمن کړی نه ده په افغانستان کې؟
داسې دي چې دا تاسو لامل پسې باید وګرځېږي. په افغانستان کې خو دا مسلط جامې هغه پخوانۍ زموږ خپل عنعنوي جامې دي، هغه خلک چې دریشیګانې اغوستل او د خارج څخه راته هغوی هم اوس کمیز پرتو اغوندي. هغه څوک چې مثلا بشپل د فورمل جامې اغوستلې هغوی هم اوس نکتایي او دا شیان نشته دی، او د هغه پر ځای دوی مثلا خولي هغه سپینې دي چې د لمانځه په وخت کې کېږي، بیا لونګي اخلي او دا شیان اخلي. دا بدل شوي دي، یعنی مثلا زموږ واردات د مخصوصا د رسمي افیشل ډریس چې دي د هغه ډېر لږ دي، حتی تقریبا هیڅوک په دولتي اداراتو کې د اروپایي جامې غوندې نه رانیسي د بازار څخه. دوی مجبور چې کمیز پرتو جوړ کړي او دا هماغه محدود کالی ګندون کې وی چې مخکې کار کاوه اوس لس چنده شوي دي، یا کدت قل دوه چنده شوي شوي. په دې خاطر باندې دا یو رونق راغلی او خزینه خو مخکې د سیالي له مخې چې بیرون ته کار کاوه او خپل د سیالانو لپاره هغه کول، اوس خو ضرورت دی چې په کور کې دي او په کور جامې چې واغوندي هغه کفایت کوي د پاس لري.
مننه خټک صاحب. څنګه د خراب اقتصادي وضعیت په پاکستان کې څنګه د جامو په دیشان کې بدلون راوستل دی؟
فکر کوم جامو کې په کلیوالو سیمو کې بشک کېدای شي چې خلک لږ گزارو کی، خو موږ د روایت داسې دي چې کله چې اختر راځي نو بیا خلک ډېر غریبان وي، خو هغه خپل بچو ته یو سړی ځان ته اون کې نو خپل بچو ته خو خامخا هغه جامې کوي. پاتې شو د ښځو خبره، نو ما خیال چې فکر کوم چې ښځو د ډېر کم خلک ډېر زیات فکر کوي، هغه چرته هغه سره بیا د ښځو لپاره د اختر نه زیات بیا واده خادي چې وي هغه ډېره زیاته د خوشحالۍ خبرې چې په هغه کې هغه یو جوړه نه بلکې هغه 15 او 10 جوړې جامې بیا اخلي. د حفیظ صاحب تاسو یو زړې پوښتنې تر ازم مخکې چې تاسو وکړه، دا خلک چې دا خیرات ورکوي یا دا خلک چې دا روژه ماتي ورکوي، نو دې منفي اغیز خو فکر کوم چې ناراضي، خو د دغه خبرې یو مثبت اړخ بیا دادي چې اغه یو سړی یا اغه یو کورنۍ چې اغي په میاش کې غوخه نه خوړلې او غواړي چې غوخه اخري، خو نشي اخستې، توان نه لري 2000 روپۍ وسو کور کوي د یو کیلو غوښه د پاره، نو اغي د بیا پکې دا موقع ملاوي شي چې اغي غوخه هم اخري، اغي اغه میوه هم اخري چې اغه ډیره زیاته ګرانه ده د وس نه بهر ده، او اغي په مړه خېټه باندې روټي هم اخري، دا بیا اغه مثبت
دا خوده. لیکن په همدې برخه کې حافظي صاحب نه دا پوښتنه وکړه، حافظي صاحب ما په یو راپور کې دا لوستي و چې په بنگلاديش کې مثلا دغه واړه صنعتونه رواج شوي دي او دا د دې باید شو چې د بنگلاديش اقتصاد وده وکړي، لکه څنګه چې خټک صاحب اشاره ورته وکړه. دغه بهر میشتي که د افغانستان دی که د پاکستان دی، که چیرته دغه رقم واړه صنعتونه خپلو خلکو ته خپلوانو ته جوړ کړي که یوه برخه هم په دې باندې کار وکړي، فکر نه کوي چې د اقتصادي رونق سبب بشي؟
او وخت تاسو کوم غواړم چې هر هیواد خپل مزایا لري او خپل مشکلات لري. افغانستان دی، بنگلاديش دی، بنگلاديش یو واړه مزه کده فقط چه تر یو سلو سو میلیون نفر سخ زیاد
یو سلو شپیتا میلیون نفوس لری
شپیتا یو نیم سل سخ زیاد خلق که وسیجه آقوی دیر مشکلات لری حالت فقر دیر زیاد و مخکی اوس خود دیر کار دی کردی اوس دی تکستل پا برخه که دوی تقریبا اول دی پا دا سکه نساجی دا وغا بیا دی کتان یا پسلا دا نخی جامو که دیر شو شورت لری شو براند دی اول تا خود دیر کار شویدی او بل دا چه دا صنایع سر آشنایی دی پاکستان، هندوستان، بنگلدیش، سریلانکا او زین نور استعماری هوادون تر استعمال لندول وای چه دا استعمار افتار لاشویی تاریخ است. کلا نا کلا اگوی دا تکنالوژی سر بلد شول او دیر انجینران او ماستران تقریبا دو پیری که حالت شتون لگی. افغانستان خو دا طول وقت پا جگره که تیر کلی و دا بنستونه کلا ناکلش جور شو بیا ویجار شو خراب شو و پا هر صورت اوس محل افغانستان پا اول گام که زمال نظره باید خپل مزیتونه برسیره که زموج مزیت چشیدی زموج اهداف یا گول چشیدی زموج ترگیت چشیدی او دیگه لپاره وسایل دی تواصل چشیدی چه کمی لارس خلار شد چه پلند دیلار شد او شه لاسترولونی ولرو او ما دیر وقت په دغه اکلا هلیزری وخرل او سو یو مؤلفای رشد اقتصادی در افغانستان یو کتاب می ولی کل بل کتاب چې د زمانه یوازې تیوریک اړخ وو بلکې د حکمت عملی چې زه رئیس امید و تقه یکو پات شویم د افغانستان وما او د سار کې هم کوچیر وما نو دا چې د نورو هیوادونو په عمل کې ما لیده او قطعه او په دا بورد میتینگونو که چه پا یکو که پا سر که پا ترکی اتاق سرا و نور سرا یا ایران سرا یا پاکستان سرا و هندوستان سرا بیا می دا و پیدل چه پا افغانستان که موش دست یو کلنلارا چه وی نو که دیروسان وقت و چه پا افغانستان که و اول وقت دیز بیدیم کلتی خلق وقتل چه خپل هویت پیدا که خو بیا روس روسان دا غلال حرس چه پا مسکو پیدل دلتا قسل پلی چه پا افغانستان که و دا ناشونی بی بیا می کن چه اکثرا دا کتوپیس کول خپل هغه پروګرامونه چې په گواتیمالا کې یا په بل هیواد کې حتی کله ناکله د دې ولایتونو نومونه هغه مترجمین څخه هیریدل چې هغه بدل کړي او په نوم د پروګرام اقتصادي افغانستاني دا افغانانو ته ورکول چې کارایي نه درلود په دې خاطر باندې فقر په خپل ځای پاتې شو موږ ته پکار دي چې د واقعي تاریخ د اقتصاد د افغانستان او زموږ مزیتونه چې کوم مزیتونه لرو او کوم ولایتونه لرو او په ځما کې څه کوم امکانات لرو دا ټول باید په دقیقه توګه برسیره شي او یو ملی اقتصادي استراتیژي او دغه پر بنسټ باندې پروګرامونه او برنامه باید جوړ شي.
مننه خټک صاحب. واړه صنعتونو په برخه کې پاکستان کې څوک
د پاکستان کې لکه د پاکستان گجرات شو، گجرواله شو، لالا موسا شو، سیالکوټ شو. لکه سیالکوټ چې دا د پاکستان د لوبو سامانونه الته جوړي او هغه بیا بهر ملکونو ته هم ځي. په ملک دننه په هر کور کې الته یو صنعت جوړ دی. همدغه سکه تاسو لالا موسا، گجرات، گجرواله دې ته ورشي نو الته کې په کورونو کې دننه دا د باد پکی جوړیږي، د چت والا پکی جوړیږي، بیا دا د بجلی تارونه جوړیږي او دا د کورونو دننه او دغه خارونه اقتصادی حالت ډیر زیات خده په هغه خلکو کې. د خلکو اقتصادی حالت خده او دا د روزګار پیدا کوو یو ذریعہ لکه په یو کور کې یو سند جوړ دی د پکینو ضروري نه چې د هغه کور یو کس وي، بلکې هغه سره د گاوند 15 شپږ کسان نور هم راځي. خو دې ته اوس یو خطر شته، یو هغه خطر دا دی او دا ما اوس چې کوم خپل ریسرچ کوم په هغه کې دا ما ته مخې ته راغی چې ما کراچۍ کې اوسو سندکارانو سره خبرې کولې نو هغه وایي چې هغه کورنۍ سند اوس په پاکستان کې د بربادۍ په لور باندې روان دی. هغه وجه دا ده چې پاکستان حکومت د هغه سرپرستی نه کوي او هغه سره مرسته نه کوي. بجلی ګرانه شوه، یعنی د برق نرخونه چې دی هغه ډیر زیات ګران شي، بیا بجلی شته دی نه، او د چین نه ارزان سامانونه راځي چاغه د دې ځکه د جوړیدونکو سامانونو ډیر زیات ارزان دي. خلک د چین سامانونه اخلي، دا سامانونه نه اخلي. دا خلک د پاکستان خو واردات بیا ډیر نشته دی، هغه صادرات زیات دي، واردات نشته، نو هغه سنتونه کني اسی د هغه بیا یو موخه برابرۍ.
مننه خټک صاحب، حافظی صاحب، لطا څخه مننه کوم. لاوریدونکو هم منندوی يم چې د خبرونه تر دې د مر سره وکټله او ویلې ده.
موسیقی.